السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې درې منیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنۍ په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شو و ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. تیره ورځ په کراچۍ کې د پی آی ای د کارکوونکو په احتجاج کې د امنیتي عسکرو سره په نښته کې د پی آی ای دوه کارکوونکي وجل شوي دي او د امریکا په آیووا ایالت کې تیره ورځ د ولسمشرۍ د نمایندګۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابي ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنۍ غوښتنه کړې چې په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شو و ترهګرو بریدونو عدالتي پلټنه دي وشي. تېره ورځ پېښور پریس کلب کې د وجل شو ماشومانو د کورنۍ غړو پریکړه وکړه چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درېو ورځو کې دننه به په پېښور هایکورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. په دغه وخت یو وجل شوي ماشوم پلار او د دغې ټولنې مشر عابد رضا بنګش مشال ریډیو ته وویل:
منګه چې سر یار وا د 16 دسمبر د پاس او چې کوم چیز د پاره منګه هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په باچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو. منګه خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائري وشي بلکې د باچا خان یونیورسيټي د جوډیشل انکوائري وشي.
په پېښور کې د وجل شو ماشومانو پلاران او میاندې په تعلیمي ادارو د بریدونو په شا د ککړو خلکو د نیولو او هغوی عدالت ته د وړاندې کولو لپاره وخت په وخت احتجاجي غونډې کوي. د عدالتي پلټنو د غوښتنې په اړه لا د حکومتي چارواکو له خوا څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادي مشر ویلي کچېري حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې وندروي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. د شخصي سکولونو د اتحادي مشر ډاکټر زاکر شاه تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوستې ده او تر اوسه د 200 ډیرو سکولونو د مشرانو پر ضد د حکومت لخوا اف آی آر درج شوی دی. هغه وایي:
زما خیال دی ټیم کې 97% سکولونه داسې دي چې هغه دا ټول انتظامات په خپل باندې نشي کولای. د دې نه علاوه په ټول ملک کې اوسه پورې کم از کم د دې سکیورټي حواله سره مختلف د ګورنمنت د پرشرایز هون د وجه نه 15000 سکولونه اوسه پورې بند شوي دي په ټول پاکستان کې او زمونږ په دې صوبه کې اوسه پورې د زرو نه زیات سکولونه بند.
پر باچا خان پوهنتون د بریدو وروسته حکومت د سکولونو انتظامی ته ویلي چې د امنیت لپاره د ګامونه پورته کړي خو د استادانو او د هغوی د اتحادیو د مشرانو وینا ده چې امنیت اټینګ ساتل د هغوی نه بلکې د حکومت ذمہواری ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد د احتجاج په وخت تیره ورځ د امنیتي عسکرو سره په نښتو کې دوه کارکوونکي وژل شوي او ګڼ ژوبل دي. د هوایي شرکت ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزي دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې او د دفتر دروازې تړلې دي. تیره ورځ کراچۍ کې د ملازمینو د مشترکه کمیټې د غونډې وروسته خبريالانو سره د خبرو پر وخت کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل:
عام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا، ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چی دجازونو تگرا تک با پا مستقل توگا بندوی او دا مرکزی دفتر مخی توا دھرنا ہم روانوی. مدنی ٹولنی وکیلانو دا بشری حقونو سازمان تا ہم خواس کو چی زمان پا دے احتجاج کی گڑنو کی زکا چی ٹولو تا معلوم دا چی دلتا دے پی آئی اے کارکون کو او میڈیا سرا کم سلوک شوئے دے.
اس طریقے سے پی آئی اے کے ملازمین کو اور میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے.
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف پرون سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د احتجاج پر شا ځینې سیاسي ګوندونه دي او کوم ملازمین چې د په احتجاج کې برخه اخلي د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان پسنی سیمې ته په یو ورځنی دوره رسیدلې دي چې ورسره د پوزمشر جنرال راحیل شریف، د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی، وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری او نور لوړپوړي چارواکي ملګري دي. نواز شریف په دغه دوره کې د هوشاب د هغه سړک پرانیست کوي چې ویل کیږي د چین پاکستان د اقتصادي راهداري برخه ده. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې په کامی یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې خلک باید په دې برخه کې د حکومت تر څنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې د ښاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسي شي او د ولس پر مټ رامنځته شي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. ښاغلي عبدالله پرون د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبره کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرائیه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي عبدالله کانفرنس ته په خپله وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کېږي په ګډه یې له منځه یوسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیره ورځ د امریکا په آیووا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمایندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابي ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلري کلینټن د برنی سینډرز په نه په آیووا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. په دغه مقابله کې هیلري د 9.9% سره سینډرز نه چې 9.6% رای لري مخکې ښکاري. په آیووا کې ډونلډ ټرمپ ته سخته ماتې ورکړل شوه. هغه په تیر وخت کې د ښځو د امریکا د کډوالۍ د قانون او دغلته د اوسیدونکو مسلمانانو په اړه د بیانونو له وجې په مطبوعاتو کې زیات ښودل شوی و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان، روس او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لاره ده، د هغه هیواد د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړ. او اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې د احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 1.45 روپۍ او نوي پیسې او 1.45 روپۍ 50 پیسې، یو پاؤنډ 1.53 روپۍ 10 پیسې او 1.53 روپۍ نوي پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9.40 روپۍ، یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.45 روپۍ، یو افغاني 1.55 روپۍ او 1.58 روپۍ، او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صدر ته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو، میندو، پلرونو او وکیلانو په غونډه کې له حکومته غوښتنه شوې چې پر تعلیمي ادارو د بریدونو عدالتي پلټنې دي وشي.
یو پیٹیشن کیږي ہائی کورٹ کے، او آگا دے مقصد دا پارا بھی کہ عدالت یو جوڈیشل کمیشن آگا دے کی جوڑ کی او انکوائریو کی چے دا کم خلکو نیگلیجنس پہ وجہ دا واقعات شوی دی.
دا پاکستان هوائی شرکت پی آئی اے ملازمینو دا حکومت لخوا دا شرکت نجکارے خلاف خپل احتجاج دا جاری ساتلو فیصلہ کڑی.
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا، ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
د فاټا سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت پاکله جوړه کمیټه بدل کړي.
کوم چې د افسیار حامیان دي، کوم چې ملکانو نوابان دي، د چا چې مراعات دي، د پولیټیکل انتظامیانه په خلکو یې راغواړي، څوک چې د افسیار افسران دي.
په خبرونه کې یونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو.
د کل 1900 نه اوخله تر نن ورځې پر چکیم 15 کلا پیراکیش ز شعر لیکم.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو، میندو، پلرونو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په تعلیمي ادارو د ترهګرو بریدونو په اړه د عدالتي پلټنې وکړي او د دې لپاره د یو کمیشن جوړ کړي. په دې اړه تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوه غونډه هم وشوه. غلام هوس د غونډې د پریکړو تفصیل راکوي.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو او وکیلانو دغه غونډه تیر ماسپخین په پېښور پریس کلب کې ترسره شوه او د لیګل ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د وکیلانو د یوې ټولنې مشر معظم بټ مشال ریډیو ته وویل
یو پټیشن کیږي هائی کورټ کې درې ورځو کې دن لدن او هغه دې مقصد د پاره وی چې عدالت یو جوډیشل کمیشن چې دی هغه دې کې جوړ کی او انکوائری وکړي چې د کم خلکو نیگلیجنس په وجہ دا واقعات شوی دي او پکار دادې چې هغه ته قانون په مطابق سزا ملاوي شي ځکه چې دلته خبره دار غلي دي چې سټیټ خپل ذمہواری نه ادا کوي
او د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې مشر عابد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې سر یره وا د 16 دسمبر د پس او چې کوم شیز د پاره مونږ هم دغه احتجاج او چغې وهلې هغه په بچا خان یونیورسيټي کې ښکار شو مونږ خو اوس دا وایو چې نه صرف د آرمی پبلک سکول د سانحې جوډیشل انکوائری وشي بلکې د بچا خان یونیورسيټي هم جوډیشل انکوائری وشي
او د آرمی پبلک سکول د شهدا پورم یو بل غړی جمال عبدالناصر وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه څو ورځې وړاندې د عدالتي کمیشن خبره کړې وه او د هغې وروستو اچانک د اپوزیشن ډلې د مشر او د داخله چارو د وزیر چودري نثار ترمنځ اختلافات رامنځته شو
نو موږ اول د باچا خان یونیورسيټي ته تللو د شهدا تعزیت لپاره ناغزي کې چې خورشید شاه صاحب راغلی میندې ناستې وې میندې ورته په جړا شوې هغه شوې غیرتونه پښتو مل ورکا چې خورشید شاه زمونږ دا بیان ورکو چې دا انکوائری په کار او جوډیشل انکوائری په کار او جوډیشل انکوائری شوی وه نو د باچا خان واقع به نه کېده هغې خو یو حقیقت نو صحیح خبر وکړه نو هغې وروره خپل توپې د پیپل پارټۍ طرف ته کې نو خدای رسول لپاره دا تاسو څه کوئ تاسو خو وروره مونږ تباه برباد کړو
د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنې کېږي خو د صوبایي یا وفاقي حکومت د چارواکو لخوا په دې لړ کې څه ردعمل نه دی رامخته شوی ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د پېښور آرمی پبلک سکول او د باچا خان پوهنتون د پېښور وروسته په خیبر پښتونخوا کې حکومت سکیورټي زیاتوي او غواړي چې تعلیمي ادارې خوندي وساتي خو بلخوا د فاټا سرکاري سکولونو استادانو د د سکولونو په سکیورټي اندېښنه څرګنده کړې ده وایي چې حکومت د ټولو تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شانواز سرکزی له معلوماتو سره
د آرمی پبلک سکول پېښور او د باچا خان پوهنتون د پېښې وروستو د صوبې په تعلیمي ادارو کې سکیورټي زیاته کړې شوې ولې د فاټا سکولونه چې څه پکې وسلوالو ړنګولي او د زیاتره سکولونو څلور اړخیزه دیوالونه هم نشته د سکیورټي په اړه د دغه سیمو استادانو اندېښنې څرګندې کړې دي ملک دین د غازی بیگ محمود ایجنسی په یو سکول کې استاد دی او وای
زما تاسو له دې خپل سکول مثال در کوم چې د دې دوه کلاس کور دی او هغه ان ټرین دی زمیدار خلق دی کنه بل د سکار دی چې د دې سکول نو دا په یو شاله کې سکول دی په څلور وانه طرف باندې لار تللی دی چې سکول د ار طرف او غوړي د ار طرف رات نشي
نو په محمود ایجنسی کې حکومتي ځواکونو سکولونو ته تر کومه حد سکیورټي ورکړی دا د نیویس فورس میجر دل فراز خان وای
چې کوم د سکولونو پرنسپل دی انچارج دی او ټول سره موږ کوارډینیشن په دې کې څومره پورې ممکن ده موږ له سکیورټي ورکړي لیویزم ورکړي خاصدار ورکړي ممن لیوی خاص کار دی خو ډېر کوک ریسپانس ډېر ښه موږ بوله څومره پورې کېدای شي موږ راغلم دغه مخکې مخکې ځان ورسول
هم دا شاند باجوړ ایجنسی د ملګري استادانو د اتحادیې یو مشر عمر خطاب وایي چې حکومت له پکار ده چې د سکولونو چوکیدارانو ته باقاعده د سکیورټي تربیت ورکړي
مور له پکار دي چې هغه لپاره خپل حالې ځلی وکړي او درته دغه باوند روان وال چې کوم دي دغه چت کې او د سره سره چې کوم دی نو د سکیورټي سمستم یو سکیورټي دغه ولا ورکی د لیوی نه نه مګر دا چې خپل ولا برکی چې د حکومت ته غریب نه لري
خو ایجنسی ایجوکیشن افسر باجوړ ایجنسی اسلم خان وای چې د باجوړ ایجنسی سکولونه لوړان دي هم ډیر خوندي دي او دا سات ټول سرکاري ځواکونه د هغوی سره د حفاظتي ګامونو په لړ کې ډیر مرسته هم کوي
او ایجنسی کې خصوصا الحمدلله د سکیورټي تنظیم ډیر ډیر خده او منګ سره لکه دا سه هیڅ سچ ټریټ نشته او منګ سره آرمی چې کوم داو باجوړ سکاوټس او یاده سه منګ سره نور فورسز دي الحمدلله منګ ته داسې هیڅ قسمه صدره نشته دي او زه په خپل سکولونو باندې ګرځم
په محمد او باجوړ کې 200 او سلور ډیر سکولونو وسلوانو وړنګولې چې په کې تر دې د مزیاتر سکولونو یو ور بیا ودان کړی شوی دی او دغه مشرانو پوینه چې زیاتر سکولونو په شاړو کې جوړ شوی نو حکومت دې باید دغه سکولونو د حفاظت لپاره ګامونه نور هم سیوا کړی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر زاکر شاه ویلي د حکومت د پالیسیانو له کبله دا وخت په هیواد کې 15 سکولونه تړلي پراته دي. د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي تعلیمي ادارې د ډېر فشار لاندې دي. نوموړي زیاتوي
گورنمنٹ لگیا دے دا پرائیویٹ اسکولوں نے ٹارگیٹ کری دی او یو مسئلہ جو رکھڑے چھ بھائی داتا اس خپل حفاظت پخپل ہو گئی کلا ندا واقعی جوڑا شوی دا گورنمنٹ پر منگ مانی سختی رہا اس دا نتا سو یقین ساتے چھ معشومان کلم اسکول ترازی ناوی دیر پر خوف کی رازی پڑیر یرہ کی رازی حسیم چھتا پیزا ختم ہول پکار دی او دسی تصدر رکھا جوڑا کی چھ کم از کم دا معشومان چھ اسکول ترازی چھتا پر یو خوش خوشحالی پر ذہن کی رازی زکا چھ کلا پر دوی بانی ٹینشنی و دوی بانی پریشری دا معشومان بیا کلم سبق نشی ویلے زکا چھ دوی التلاڑ شی ٹوپکی تمانچی یا چھ کم دا فضا کم جوړ شوی نو دا سخه فضا نه ده.
تاسو باندې حکومت څه سختی کوي چې په سکولونو کې تاسو څه وکړي؟
اوس جدا سیدا چې بعض سکولونه خود سیدی چې خو الحمدلله ډېر ښه دي یا دا وی سره وسایل هم شته دا وی سره ملې ماشومان هم زیات دي دا وی فیسونه هم ښه دي اخو تقریبا 2-3% دي اوی خو به دا ټول انتظامات وکړی شي خو لکه یو ورکوټ سکول د کته دا وی چې یاره د ریزروایر ولګوا تو واک تر ګیټ لاړ شه یا ته په دیوالونو خپل اوچت کا او ته ملې چې سلو پنځه مورچې جوړ کا او دله سلو پنځه کلاس شرکو پی والا او دې د پاره چې کوم دې ته انتظامات وکړه دا ورکوټ سکول کار نه دی او تاسو یقین ساتئ چې زما خیال دې ټیم کې 97% سکولونه داسې دي چې هغه دا ټول انتظامات په خپله باندې نشي کولی. د دې نه علاوه په ټول ملک کې اوسه پورې کم از کم د دې سکیورټي حوالے سره مختلف د گورنمنٹ د پرشرایز د وجې نه 15000 سکولونه اوسه پورې بند شوي دي په ټول پاکستان کې او زمونږ په دې صوبه کې اوسه پورې د زرو نه زیات سکولونه بند شو.
کاروایان یا پرچې د څومره سکولونو په پرنسپلانو په ضد یا دغه په ضد شوي دي؟
اوسه پورې زمونږ په صوبه کې کم از کم 200 پرچې کړ شوي دي. یو استاد چې اوسه پورې خپل بچی ته دا ویلي یا خپل طالب علم ته دا ویلي چې تاسو په تاڼې نه ځان ساتئ تاسو په کریمینل حق سره نه کېنئ یا داسې خبره به کېدلې هغه استاد باندې دوی فایر کټ کو هغه پرنسپل باندې دوی فایر کټ کو اوس باندې کې تاسو چې عدالت ته لاړ شنه کریمینل خلکو لیست هم لګېدل او دا کې د پرنسپل لیست هم وي اوس هغه داسې کسان دي چې هغه باندې دوی پرچې کټ کړي چې دا غیر قانوني دي.
څنګه به تاسو خپل آواز پورته کوئ تاسو به څه لایې عملي؟
زمونږ ټول چې کوم ملګري دي مختلف اسوسیشن یا چې کوم زمونږ د دې مشران دي امر اوخته دي موږ به ان شاء الله یو خپل دې کې پروګرام پلان کوو لګیو چې موږ به کفرس کا گورنمنٹ د خپل ایف آئی آر ختم نه کړي موږ به احتجاجن خپل سکولونه بندو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا پاکستان هوائی شرکت پی آئی اے ملازمینو دا حکومت لخوا دا شرکت نچکارے پر ضد احتجاج لا دا دوام ورکولو اعلان کړي. په خود دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د احتجاج پر شا ځینی سیاسی ګوندونه دي او کوم ملازمین چې په احتجاج کې برخه اخلي دا غوی پر ضد به کاروایی کیږي. محمد عمران نور حال را کوي.
د نهې په ورځ ناوخته د پی ای د کارکوونکو مشترکه کمیټې د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت د کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ وویل چې دوی به تر هغې خپل احتجاج روان ساتي تر کومې چې مرکزی حکومت د پی ای د نچکارې فیصله واپس نه وي اخیستي.
تمام آپریشن مستقل طور پر بند رہے گا. ہیڈ آفس کا دھرنا بدستور جاری رہے گا.
دیوائی چې د جازونو تګ راتګ به په مستقل توګه بند وي او د مرکزی دفتر مخې ته به دھرنه هم روانه وي. د پاکستان د مزدورانو سازمان سره موږ رابطه کړې ته واری بیا هغوی ته خواست کوم چې زموږ سره شریک شي. دې سره سره موږ مدني ټولنې وکیلانو د بشري حقوقو سازمان ته هم خواست کوو چې زموږ په دې احتجاج کې ګډون وکړي ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې دلته د پی آئی اے کارکوونکو او میډیا سره کم سلوک شوی دی.
زمین کو اور میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے.
دے سر سر د جاز چلاون کو یعنی پائلٹانو د سازمان پالپا نائب صدر صادق رحمان اویل چی دوی په دې احتجاج کی په مکمل توګه گڈن کئی او حصے او پائلٹ پر جاز نہ چلئی.
میں اپنی ایسوسی ایشن کی بیاہ پہ سب آپ سب کے سامنے اناؤنس کرتا ہوں.
زد خپل سازمان لخوا دا اعلان کوم چی من خپل ٹولو پائلٹانو تویلی چی حصے او تن بجاز نہ چلئی
کسی بھی آپریشن میں شامل نہ ہوں.
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف تور لگولې چې د پی ای د کارکونکو د احتجاج پر شایع سو سیاسي ګوندونه دي. د نهې په ورځ ساحیوال کې سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت نواز شریف ویل چې پی ای د ورځې 10 کروڑ روپے تاوان کوي نو ځکه دوی د نچکارۍ فیصله کړي.
جو هڑتال پہ گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا کاروائی ہوگی.
کوم خلکو چې هڑتال کړي د هغوی پر ضد به کاروائی کولی شي او د نوکرو څخه به ویستل کیږي. دا هم کېدای شي چې دوی د یو کال لپاره جیل ته ولېږل شي. زه دا ګڼم که موږ دوی سره رعایت وکړو نو دا به د پاکستان سره زیاتې وي.
قوانینوں کا کوئی رعایت کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی.
اس سر دی پی اے چیئرمین ناصر جعفر یو شخصی ٹی وی سر د مرکی په وخت ویلی چې هغه خپل استعفا وزیر اعظم ته لیږلی او دا ورځ د پی ای اے لپاره تور ورځ بللی ده. د ذکر ده چې د نهې په ورځ د پی ای اے د کارکوونکو لخوا د سرکاري هوایی کمپنۍ د نشکاری د فیصلې پر ضد د احتجاج پر مهال د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې درې کسان مړه او یو شمیر ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شو
دا قبالی سیمو دا سیاسی گندونو اتحادیه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې حکومت دې په فاټا کې اصلاحات عملي کړي او قبالی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګړې کړل شي. په دې اړه تېره ورځ په پېښور کې یوه غونډه هم وشوه. له پېښوره خالد خان تفصیل راکوي.
دا نه په ورځ پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبالی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د انګریز د وخت اف سی آر قانون دې ختم کړي شي. ګنې بیا به دوی د احتجاج په توګه په پېښور کې درې ورځې احتجاجي ناسته او لاریون کوي. دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د قبالی مشرانو په پېښور پریس کلب کې غونډه وشوه چې د حکومت له اړخه د فاټا اصلاحي کمیټې په دې بنیاد مخالفت کو شو چې دا کې صرف د پولیټیکل انتظامی دا مراد یافت خلکو رې اخیستل شي. اقبال افریدی په دې کله مشال ریډیو ته وویل
اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه دا کسانو سره کینی کوم چې د اف سی آر حامیان دي، کوم چې ملکانو نوابان دي، د چا چې مراعات دي د پولیټیکل انتظامیانه، او بیا هغه خلک چې څوک مشاورت لذي په خلکو یې راغواړي څوک چې د اف سی آر افسران دي.
دا شان د پاکستان پیپلز پارټي جنگریز ممن چې دا فاټا سیاسي اتحاد مرستیال صدر هم دی وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او قبالي اولس د اف سی آر ختمېدو باندې متفق دي، خو دا پښتونخوا گورنر او دا فاټا سیکریټ ځنی افسران د دې مخالفت کوي.
موږ د دوی دا مطالبه کوو چې یا مو د پاکستان د زموږ په شان شي، د پاکستان د ولس یا د پاکستان د کوم سټیټس کو چې د کوم مایند سیټ چې د بیوروکرات مایند سیټ دی، یا د زموږ په شان دا نظام دومره خدي، یا مو د دوی د ځان په شان دی.
په پیښور کې د فاټا وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه ایډوکیټ وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو خلک د یو بل سره د ژبې، کلتور، جغرافیې او د مذهب په لار تړلي دي، خو بیا یې هم ځینې قوتونه د یو بل نه جدا ساتي.
ځکه چې دا هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، یو قوم یو، یو خلک یو، یو دین دی، یو مذهب دی، خو د بدقسمتۍ نه پنجابي اسټیبلشمنت موږ ته دغه حق راکولو له تیار نه دی. موږ ورته وایو چې ګوره دې سیلاب مخه مه نیسئ، کینې دې نه به طوفان جوړ شي او دلته به د بنګلادیش غوندې یو بله سانحه منځته راشي.
دا یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحي کمیټې جوړه شوې ده چې د اف سی آر د قانون خاتمې یا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په هکله د قبالي خلکو رایه معلومه کړي. د دغې کمیټې دوه غونډې په باجوړ او مومند ایجنسۍ کې شوې دي او اوس په د خیبر ایجنسۍ خلکو رایه معلومولو لپاره یو ناسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې تشدد یو ځل بیا زیات شوی دی. رسپانه د صوبې وزیر اعلی ثناء الله زهري ته مشوره ورکوي چې باید د تشدد مخنیوي لپاره له پوځ او ورسره له بلوچ مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
ډان رسپانه لیکي له کله چې سردار ثناء الله زهري وزیر اعلی شوی دی، پر ملیشا ځواکونو او پولیسو یو شمېر حملې شوي چې پکې ځینې شایي بلوڅ بیلتون غوښتونکو کړي وي، خو د پولیو پر مرکز برید اسلامي وسلوالو ډلې کړي چې شایي هغوی بیا ځان مضبوطوي. ډان پر مخ لیکي که څه هم ثناء الله زهري ژمنه کړې وای چې د پخواني وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوڅ له لوري له بلوڅ ازادي غوښتونکو سره د روغې جوړې پالیسي به پر مخ وړي، خو په تشدد کې اوسنۍ زیاتوالی دا خبره په ګوته کوي چې بدلون لا نه دی راغلی. ورځپاڼه زیاتوي ښکاره خبره دا ده چې وزیر اعلی ثناء الله زهري د ریاستي ادارو لخوا د اخصصو ټولو ګامونو پوره ذمهوار نه دی، خو البته د ده د وزیر اعلی توب په لومړۍ میاشت کې د تشدد زیاتوالی دا خبره په ګوته کوي چې د ده د لندن ډیپلوماسي ضد کار شوی دی. نوموړی تر وزیر اعلی جوړېدو له مخه د لندن سفر کړی و او هلته د قلات له جلاوطنه نواب سره لیدلی و چې وایي هڅوي بیرته بلوچستان ته راسي. ډان ورځپاڼه ویره څرګندوي چې شایي د تشدد دغه لړۍ له کنټروله ووځي. نو د ورځپاڼې په خبره باید نواب زهري د دې د مخنیوي لپاره دوه کارونه وکړي. یو دا چې باید فوج او جاسوسي ادارې په دې خبره قانع کړي چې بلوڅ بلتون غوښتونکو د وژلو سلسله دې ودروي، او دوم کار باید دا وکړي چې په بلوچستان کې دننه او بهر میشت بلوڅ مشرانو سره د روغې جوړې ته د رسیدو لپاره خپل کوششونه نور هم زیات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په امریکا کې د حکومت چارې د صدارتي انتظام لاندې پرمخ ځي، خو د امریکا صدر یو ولسمشر څنګه غوره کیږي؟ په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د ډیوا ریډیو د خبریال اشفاق مومن سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابي عمل کله او څنګه پیل شي او تر کله دوام لري. نوموړی وایي
د دې شروعات د فروری د لومړۍ نیټې نه کیږي، او په امریکا کې د انتخابونو لپاره بیا دوه طریقې دي چې په مختلفو سټیټس کې هغه بیا بیلی دي. په نه سټیټس کې داسې طریقې کار دی چې هغه ته کاکسس ویل کیږي. د دغه شروع د فروری د لومړۍ نیټې نه په آیووا کې کیږي، او بیا دویمه طریقه چې کوم ده نو هغه ته پرایمریز ویل کیږي. دغه به د نیو هیمپشایر نه شروع کیږي، کوم چې به د فروری په اتمه نیټه باندې دغه ځای نه لومړی دغه پروسس شروع کیږي. په کاکسس کې به د دې د مختلفو ګوندونو مختلفې طریقې دي، لکه د دې دوه ګوندونه ریپابلیکن ډیموکرات چې کوم دی وخت د ملک تر ټولو ستر ګوندونه دي. په دې کې د ریپابلیکن طریقې کار ډیر زیات ساده دی. په دغه طریقې کار کې داسې کیږي چې خلک راځي د خپل ډیلیګیټس ورته دی وایي، او هغه ډیلیګیټس د حلقې په سر باندې منتخب کیږي، هغه ته ووټ ورکوي د هر یو کینډیډیټ لپاره، د هر یو کاندید لپاره چې د ریپابلیکن پارټۍ نمائندګي په صدارتي انتخابونو کې وکړي. او دغه سی بیا پر ډیموکراتس کې راغی د لپاره طریقې کار بیا لږ غونټه کې هغه پیچلې دي. په دغه کې داسې کیږي چې د کلی حلقې خلک یو حال تر غونډيږي، په هغه کې بیا ووټینګ کیږي، رائے اخستل کیږي، هغه حالت کې بیا د کینډیډیټ د ډیلیګیټس انتخاب کوي، او دغه ډیلیګیټس انتخاب چې کوم دی دا په دیو ته پریزنت وي منګو ته حلقې وایو. دا په آیووا کې چې کوم دی 1401 حلقې دي ټولې. همدغه شانته کې دغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه مخکې راشي، بیا د دې شمیره نه کیږي چې کوم یو ډیلیګیټس هغه به کوم یو کینډیډیټ تل کغه یا کاندید ته ووټ ورکړي چې د پارټۍ نمائندګي وکړي. نو د کوم نماینده د پاره چې ډیلیګیټس زیات وي نو هغه بیا دغه چې کوم سټیټ ته یا ایالت ته د هغه ګټون کې کاندید دغه پارټۍ د نمائندګۍ لپاره هغه وګرځول شي.
اشفاق قدر د لګوای چې دا کینډیډیټس وو نومینیټ شو یا نامزد شو، د دې سره سره په دې انتخابي عمل کې یو د کنونشن ویلیوم د پروسس ته یو کنونشن کیږي، دا غین رسو بیا چې د نو کینډیډیټس ائیډنټیفای شي او پیژندل شي او هغه مخ ته راځي به انتخابات کیږي. دا عمل بیا مخ کې څنګه ځي؟
څنګه چې دا پرایمریز او د دې سره د کاکسس چې کوم دی دا پروسس کله سره تورسی یا دا پروسس سره تورسیږي، د دې نه پسته بیا جنرال کنونشن ورته دی وای هغه کیږي د پارټۍ په سر باندې. نو په هغه کې بیا د پارټۍ تمام غړي چې کوم دی هغه شرکت کوي، هغه راغونډيږي، او هغه کاندیدان چې کوم د پارټۍ د نمائندګۍ لپاره د لومړۍ مرحله کې رامخته شوی هغه هم دغه تراشي، او په هغه کې بیا د خپل پارټۍ چې کوم کامیاب کاندید وي چې د چا سره زیات ډیلیګیټس وي، او هغه ډیلیګیټس چې کوم دی نو هغه دغه پارټۍ د مشر نوم چې کله مخته د هغه په اساس باندې راشي، نو دغه نور کاندیدټ چې کوم یا کاندیدان کوم مخکې دغه سره په لومړۍ مرحله کې ولاړی هغه هم د دې سره د حمایت اعلان وکړي، او دغه سي د پارټۍ له خوا چې کوم دی نو هغه بیا یو جدا چې کوم کمپاین هغه شروع شي. نو دغه کنونشن نو وروسته بیا د شریک کمپاین پروسس یا پروسه چې کوم دی نو هغه شروع کی، او بیا بل اخر په 8 نومبر باندې په امریکا کې بیا عمومي دلته کې انتخابات وشي، او په هغه انتخاباتو کې چې کوم هم که ریپابلیکن او که ډیموکراتس دي که د هغې څوک هم په دغه کې کامیاب شي نو هغه په دسمبر 18 نیټه پورې چې کوم دی نو دغه شمیرنې پروسس او دغه قصه چې کوم دی نو روانه وي، او په دسمبر 18 باندې په کیپیټل هیل کې د دې چې کوم دلته کې کانګرس ودانی ده په دې کې د رایو اصل شمیرنه هم په دغه ځای کې وشي، او د دې نو وروسته په 6 او یا په 9 جنوري باندې د راتلونکي کال به دي چې کوم د ملک غټون کې د دغه انتخاباتو هغه د ملک صدر جوړ شي، او په 6 جنوري باندې بیا هغه څوګن پورته کی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپښ پک سویويش په لنډو سپو 2013
15,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه یو وار بیا له فرخند اسد نورو. د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنیو په آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د شوو تراګرو بریدونو عدالتي پلټنو غوښتنه کړې. تېره ورځ پېښور پرېس کلب کې د وژل شوو ماشومانو د کورنیو غړو وویل چې د انصاف لپاره به عدالت ته ځي او په درې ورځو کې دننه به په پېښور هایکورټ کې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خواست جمع کوي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ویلي که چېرې حکومت د سکولونو د مشرانو پر ضد روانې هلې ځلې ونه دروي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د شخصي نو اتحادیه وای حکومت د امنیت په نوم د سکولونو انتظامیه د سخت فشار لاندې راوستي ده. په کراچۍ کې د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو د حکومت لخوا د کمپنۍ د شخصي کولو پر ضد پل احتجاج ته دوام ورکړی. دغو ملازمینو دا وخت په کراچۍ کې د مرکزی دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځولې او ټول ملکی او نړیوال پروازونه هم ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې په کمی او والی ټینګار کړی او ویلي دي چې خلک باید په دې برخه کې د حکومت تر څنګ ودرېږي. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تراګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په ګډه رامنځته شي. تېره ورځ د امریکا په آیوا ایالت کې د ولسمشرۍ د نمایندګۍ لپاره د انتخاباتو په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیابي ترلاسه کړه او ډونلډ ټرمپ یې شاته پرېښود. بلخوا د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه په آیوا کې په یوه سخته مقابله کې مخکې ده. د شام حکومت تېره ورځ د دمشق سره نږدې په هغو سیمو کې د بشري مرستو ورکولو اجازت ورکړې چې د حکومت مخالفو ډلو په کنټرول کې دي او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان چې هیواد یې له افغانستان روس او اروپا ته د نشئی موادو د کاچاک یوه ترانزیټي لاره ده د دغه هیواد د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړی دی. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسه خبرونه.
د مشال راډیوي مجله ګلګل اوریدونکو مخ په مړون کله پټیږي ظالم یاره سلامی ولاړم. خوشاله یم چې یو وار بیا در سره د کلتوري مطالبو سره مخامخ یم. د پښتونخوا پر هرې سیمې د نظر مارغز غلو او تاسو ته معلومات راټولو. خدا هر څه بې له ستاسو مرستې ناممکنه دي. نو د مشال راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې یا زما د فیسبوک له لارې موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. ستاسو د سیمې کلتوري معلومات موږ سره شریک کړئ چې درته د مشال راډیوي مجله کې خپاره کړو. ته به په زړه کې ماله څه راکوې؟ که راکوې ماله به زړه راکوې. ستاسو د زړونو د ګټلو په هیله. د مشال راډیوي مجلې په دې غنا کې اورئ. د ننګرهار خوږ ژبه شاعر فرهنګي شخصیت او د تنزیه خبرونو مسول زبیر خاکسار منتظر وژل شو. د لاړ خندای هم لزان سره ویوړه.
هر مجلس کې چې په خاکسار نو مجلس په بیمال کې تا تیر شپه هم موږ ناست یو مجلس هم لر او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کو مګر خاکسار پیدا نشو. خاکسار هم د سلاړه پسې.
د خیبر پښتونخوا حکومت سلګونو پښتنو هنرمندانو سره نقد مالی مرسته وکړه. یو هنرمند وای
دا خو ما ته یو سړی د اسلام آباد نه تیلفون وکړو. سرکاري سړی وویل چې ډېر زره باندې خوشحاله یو هغه چې په سل زره هم خوشحاله یو چې موږ له دې حکومت دومره غم وکړو.
د جنوبی وزیرستان د یو شاعر عجب نور جذباتی خبرې هم اوریدل شي.
د کل نینا سوا یوت یا نوخلا ترنن ورزه پر چکیم پنځه درش کلا پیرا کیش ز شعر لیکم
د ځوان خبریال او شاعر بصیر الحق عادل سره مو هم خبرې کړې دي. د دې یو شعر به هم واورو.
د ځواني مرګ عادل چې کله په کوڅه تیریږي د کلي نجونې هم سیل کوي او بام ته راځي.
په پکتیا او کوټه کې د تازه چاپ شوو کتابونو معلومات هم درکو. را سره اوسئ. گران اوریدونکو دا راپورونه به وروسته اورئ، خو اوس راځئ د اونۍ فرهنګي خبرونه له مجید بابر او فرخنده اسد نه واورو.
د جنوري په یو کم دیرشمه د ننګرهار خوږجبې شاعر، د تنظی خپرونو مسؤول او د ننګرهار د والی فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار په یو وسلوال برید کې ووژل شو. نوموړی په سررود ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا په نښه شو. د نوموړي د جنازې لمونځ په شیرزی لوبغالي کې ادا شو چې ورکې فرهنګي شخصیتونو او چارواکو هم ګډون وکړ او وروسته د جلال آباد په مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په ماڼۍ کې روانه اونۍ د پښتو ژبې 500 هنرمندانو، شاعرانو، لیکوالو او نورو فرهنګي شخصیتونو ته د سړي په سر 1500 روپۍ ډالۍ ورکړل شوه. د پختونخوا حکومت وایي 1400 کسانو ته به تر 3 میاشتو پورې مالی مرستې ورکوي. اکثرو هنرمندانو د پختونخوا حکومت دغه ګام ستایلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې یې په مخالفت کې هم بیانونه خپاره شوي دي. ځینې ټولنیز لانوای ګڼ شمیر وړ کسان له دې پروسې پاتې شوي دي. ډېر فرهنګیان له وزیر اعلی نه دا غوښتنه هم کوي چې پښتو دې د مکتبونو له نصابه نه وباسي.
د فروری په لومړۍ نیټه د پېښور سپرینګ نایټ هوټل کې د ځوان افغان شاعر ډاکټر ربیح الله حسن د تازه چاپ شوي کتاب دا شېبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. دا غونډه چې د افغان ادبي بهیر په نوښت جوړه شوې وه، ورکې عباسین یوسفزی، صادق ژړک، فضل مولا تورکی، فضل قادر انډیوال او پخپلا ذبیح الله حسن خبرې وکړې. د ذبیح الله حسن دا 15مه شعري ټولګه ده چې ولس ته وړاندې کوي. د په لندن کې د مسافرۍ ژوند تېروي او هلته هم خپلې فرهنګي هلې ځلې جاري ساتلې دي.
پښتانه مترقي لیکوالو په روانه اونۍ کې په ټل کې د ممتاز اورکزي د کتاب مخکتنه وکړه. د ممتاز اورکزي څو نورې شعري ټولګې هم چاپ شوې، خو تازه خپره شوې ټولګې زه په چاک پروت یم نومېږي. ډاکټر محب وزیر، دیدار وزیر او علاءالدین بنگش ته ممتاز اورکزي په تازه چاپ شوي کتاب مقاله واورولې. وروسته یوه آزاد مشاعره هم وشوه چې پکې لسګونو شاعرانو برخه واخیسته.
دا اونۍ د دوو ظلمو څېړونکو دوه ګټور کتابونه تر چاپ وروسته ټولنې ته وړاندې شول. لومړی کتاب د لیکوال، شاعر، خبریال او نقاد طاهر ځلان دی چې ادب او تجربه نومېږي. دویم کتاب د کوټې د شاعر، لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان دی چې موسیقي تر سویلي پښتونخوا نومېږي. دواړه کتابونه د افغانستان او پښتونخوا د کتابونو په دوکانونو کې موندل کېدای شي.
کراچۍ د پښتنو خار نه دی، خو دغلته په میلیونونو پښتانه ژوند کوي. دوی پخوا د پښتو فلمونو د نندارې لپاره سینماګانو ته تلل، خو په دې وروستیو کې اکثره هغه سینماګانې بندې شوې دي چې پښتو فلمونه به یې ښودل. د نیوز اخبار د معلوماتو له مخې 10 کاله پخوا په کراچۍ کې 25 سینماګانو کې پښتو فلمونه ښودل کېدل، خو اوس یوازې په ناظم آباد سیمه کې یوه سینما د پښتو فلمونو لپاره پرانیست ستدا. نورې پر شاپنګ سنټرونو اوختې دي. د پښتو فلمونو لومړنی هیرو بدر منیر په 1970 کال کې له همدې خارا په پښتو فلمونو کې کار پیل کړی و.
دا اونۍ کلتوري خبرونه درته د مشال همکارانو فرخنده اسد او مجید بابر وړاندې کړل. درویش دورانی وایي چې لون د خپل اوښکو په شبنمو یو سړی، والله چې له ګلاب سره سمو یو سړی، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د اسمان، په کومه شپه چې ځمکه باندې کمو یو سړی. دا اونۍ همداسې یو فرهنګي شخصیت د ننګرهار د ادب مینوال خپه او دلګیره تر شا پرېښودل. زبیر خاکسار د نازوانه وسلوالو په ډزو د تل لپاره له نړۍ سره خدای پاماني وکړه. د نور د درې دغه ګلاب چې د نارنج ګل او نورو دودیزو میلو او مشاعرو مالګه ګڼل کېده، د پشهي او پښتو ژبو پیاوړی، خولور او زړور ویاند شاعر او خبریال ګڼل کېده. نوموړی په دې وروستیو کې د ننګرهار د والی فرهنګي صلاحکار هم ټاکل شو، خو درېغه چې یو ګل له ټوکېدو وړاندې ورژید. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي ارواښت خاکسار په خپلو چارو کې
پورا ورتیا لرلا
د درد او د خفغان ځای دی چې نن موږ یو فرهنګي شخصیت په خپلو خلکو مین دغسې یو شخصیت لاسه ورته خاکسار شهادت یو لوی درد دی شخصا ما ته چې په دې لږ وخت کې ورسره زه آشنا شوم څنګه چې تخلص دی هماغسې خاکسار انسان هره وظیفه چې ورته سپارل شوې ده په ډېره مینه په ډېر شوق باندې مخکې وړې ده
گنو فرهنگی شخصیتونو د زبیر خاکسار منتظر وژنه غندل یو له حکومت د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړی ده افغان ولسمشر اشرف غنی هم د ننګرهار چارواکو ته امر کړی چې د خاکسار د ترور پلټنه دی وکړي د ننګرهار د پوهنتون رئیس بابرک میاخیل مشال لړیو ته ویل خاکسار په خندا لړ او یاران په ژړه پریښودل
هر مجلس کې چې به خاکسار نو مجلس په بیمال کې وتا تیر شپه هم موږ ناست یو مجلس هم لر او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کو مگر خاکسار پیدا نشو خاکسار هم د سلاړه پسی د ادب دی او مینوال په توګه ډیر دردولم نه یوازې زبل کې زمنګ ډیر فرهنګي ملګری دوستانی ډیر و دردول هم دومره به وایم چې خدای دې هغه دنیا وري
زبیر خاکسار د جلال آباد په مقام خان دیره کې خاوروته وسپارل شو په ګورې نور د پښتونخوا حکومت په لومړي ځل سلګونو هنرمندانو ته زرګونه روپۍ په ډالۍ کې ورکړې په پېښور کې د وزیر اعلی ماڼۍ ته د 500 په خواوشا کې هنرمندان شاعران او لیکوال په روانه اونۍ کې غوښتل شوي وو دوی ته ستاینلیکونه او د سړي په سر 10,000 روپۍ ورکړل شول د مشال همکار یعنی ساجمل هڅه کړې ده چې معلومه کړي حکومت د هنرمندانو په ټاکلو کې د څومره دقت نه کار اخیستی دی
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1.5 روپۍ ورکول پیل کړي دي د جنوري په 1.5 په پېښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي او لیکوالان فنکاران سندرغاړي د فلم جوړولو لپاره د فوټوګرافي د کیمرو د کار خلک ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شوی وو چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه په بره ګرېډ کې تنخواه نه اخلي دغه په کوم شرط کې خی شوی وو د هغه فنکاران چې هغوی سټ ډرنک سټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې پکار وو دې دپاره چې اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو پام باندې یو پام ورته مونږ ډیزاین کړی وو هغه خانې ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پوره معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته راتلل
هنرمند احمد گل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایل دی وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې کمې شي
دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی ولې چې مونږ خو یو حکومت پیسې نه دي راکړې او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه تېره تون کړو سرکاري سړی وویل چې 1.5 باندې خوشحاله یي میاشتې 1.5 ما ویل چې په 1000 هم خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو 30,000 یې راکړې
سندرغاړي گلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منصوري ورکړې ده خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو گلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اته میاشتې وروسته هم جاري وساتل شي
د وفات نه به د کلچر ډپارټمنټ لپاره سم فند ورکړو نو هغې کې مونږ ته خبر به هم نه وو چې سم فند به هغې دی
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي
جسے ہیلپ کول باندھے یا دیر روپئے میں میسٹ اور کولو سارا من سب سیکھی گی بچا راسمرا مطلب ہے کہ زمین اب مارکیٹنگ پیسے کراچے کرا دیے یو خار کے ہر سے ڈمشی دیے دا زیادہ ہے بولے چنا سے کوتا سو فنکار نہ فقیر جوڑو کنا فقیر نہ مو جوڑو ابھی تو کار ورک ابھی تو پارا موقع پیدا کی جگہ کارو کی ابھی سر ابھی وہ تسکین کی سیٹسفیکشن کی دی اور ابھی ڈوڑا ہم چلی گئی
د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په 13 په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
بل پلو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې پښتنو مدني فعالانو د حکومت د دې ګام د ستاینې ترڅنګ پرې نیوکې هم کړې دي. ځینې کسان وایي د پښتونخوا حکومت د ماشومانو له ښوونځیو د پښتو نصاب ختموي او د فنکارانو سره مالی مرسته کوي سو هغوی خپلې شونډې ګنډلې وساتي. خو بل پلو د پښتونخوا د کلتور د ادارې مشر اعظم خان وایي هنرمندانو ته خپل حق ورکړی څه ډول احسان یې پرې نه دی کړی.
1500 کسان دي او دا فنکارانو باندې ډسان باندې څه احسان نه دی دا دی حق او هغوی ته خپل حق ملو شو. زمونږ د پردې د حکومت د پردې د عزت افزای خبره ده چې مونږ له خدای دا توفیق راکړو چې دې جوګندې کړو چې هغوی خپل حق ورکړو. 1500 روپۍ دي
په پښتونخوا کې وروستیو جنگونو فنکاران ډیر زیات ځپلې دي. دوی د کار مواقع په لاس کې نه لري او د وسلوالو لخوا په مرګ وخل کیږي. ممتاز اورکزی د معاصرو پښتنو شاعرانو په منځ کې یو ځانګړی اسلوب او مقام لري. د دوی شاعري لکه د سهار پرخه چې پر ګلونو اوري او یوه معطره فضا رامنځته کوي. د پخپل شاعرۍ کې خپلې تجربې وړاندې کړې دي ځکه خو د زړونو تل ته ننوځي. د ممتاز اورکزی د شاعرۍ تازه ټولګه زه په چاک پروت یم په دې وروستیو کې په پېښور کې چاپ شو. په روانه اونۍ کې په ټل کې مترقي پښتانه لیکوالو د دغه کتاب مخکتنه وکړه. لیکوال او شاعر شمس فګار هم یادې غونډې ته ورغلی و. له هغه مې د غونډې حال واخیست.
جی ڈیرا مولانا جی ممتاز اور رضی کی کتاب وہ پچاس دو تین کتاب مختصن اور شو پٹل کی جی اور جو پختانہ مترقی لکھوال جو شیور اعلان جی کی گرا سے وہ کہ سر پروفیسر ڈاکٹر میگوزی صاحب ممتاز اور رضی کا کتاب اور میرے خود پورے میں کلا ہوا روانا وہ سرا اسکالر دانشور علاؤدین بنگلک صاحب ہم جو ممتاز اور رضی صاحب کا کتاب ہے میرے لیے تفصیلی خبریں ہوں کہ اور ممتاز اور رضی جو فن اور جن سب والا کبھی جدید غزل کی جو ممتاز اور رضی کو مول نہ کر پا گئے ہوں گے ایک لوگوں نے خبریں ہو گئی اور سرا دیدار رضی صاحب جو ممتاز اور رضی صاحب کا کتاب ہے مسئلہ لکھ لی وجہ سے نور دیر و منظر ہو کبھی کی بجے دنوں جو فن کی سرا کی تڑلی میں دفات ہوتی خخل پلون خیرون منظر ہو
د مخکتنې په غونډه کې زیاتره مقاله اورونکو نیوکې هم وکړې که نه زیاتره تله چې وه د ستاینو طرف ته درنه وه.
داسې ده امیر صاحب چې په دې کې اکثر لیکونکو د ممتاز اورکزی په نیوکې خو داسې ونه شو بلکې د هغه هغه ارتقایي د هغه په غزل کې چې کوم هغه ارتقایي پروسس کې دی لکه موږ به دا ووایو چې علاءالدین بنگلک صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې د ممتاز اورکزی تر اوسه اوس درې کتابونه مخې ته دي په هغه کې یو پنیر بندي وعده دی ترپسې د ځمکې اسمان دی او اوس موږ ډېره کم کتاب چې راغلی دی د 50 پروت یم نو په هغه کې هغه د هغه کوم جایزه چې واخیسته ارتقایي هغه د فکري ارتقا کومه جایزه چې هغه واخیسته نو هغه ډېره په زړه پورې وه. نو داسې ډېرې نیوکې خو د ممتاز غزل دا خو به نه ووایو چې تنقید زما بره دی خو موجوده په دې لیکونکو کې شاعرانو کې داسې دي خو داسې چا نیوکې ونه کړي.
صحیح د ممتاز اورکزی صاحب د کتاب مخکتنه وشوه. تاسې د هغوی د کتاب په اړه خبرې وکړې که ممکنه وي کوم غزل هم اورېدونکو سره شریک کړئ.
دا یو غزل درته وایم جی چې ښه سړی وو
ارشاد
تسبیح ګرځولې
ښه سړی وو چې تسبیح ګرځولې
کوبلا ډېرې لنګي ګرځولې
ښکلی شعر دی. ښه سړی وو چې تسبیح ګرځولې خوبلا ډېرې لنجي ګرځولې
دا چې زه به پټېدم تا به موندم دا چې زه به پټېدم تا به موندم زما زړه را پسې ګرځولې
واه 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 ډېر
بصیر الحق عادل ځوان افغان لیکوال شاعر او خبریال دی. دی د کونړ اوسیدونکی دی. پیښور کې لوی شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې په کار او زده کړو بوخت دی. له ده سره مو د زړه خواله کړې.
تر دې دمه ما تقریبا اووه کتابونه لیکلي دي. هیڅ کتاب مې نه ده چاپ شوی. درې مې شعري ټولګې لیکلي دي. یو مې څېړنیز اثر لیکلی دی. یو ناول دی. یو د لنډې کیسو ټولګه ده. دغه راز یو د بېلابېلو مقالو ټولګه ده چې بېلابېلو پښتو ویبپاڼو مجلو او ورځپاڼو ته مې لیکنې کړي دي. که دا سره راجمع کړي نو یوه ټولګه ترې جوړېږي. ژورنالیزم او ادبیاتو سره مې له کوچنیوالي مینه وه. په ډېر کوچنیتوب مې راډیو اورېدل او دغه د نړیوالو پښتو راډیوګانو د ټولو خبریالانو نومونه مې زده وو. کورنۍ مې هم ویل چې دا سړی به یو وخت خبریال کېږي ځکه له ژورنالیزم سره ډېره مینه ده. نو دغه د ژورنالیزم سره مینې دې ته اړ کړم چې په دغه برخه کې کار وکړم او دا د وته کله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوم. په ټوله کې د هغه لیکنو د لوستلو تنده لرم چې د ادب په برخه کې وي. لکه وړاندې چې ویل له ډېره وخت راهیسې ادبي لیکنې لولم. کاغذ ډول لیکنې چې د ادب په برخه کې وي او اوس هم تر نورو لیکنو لومړیتوب ادبي لیکنو ته ورکوم. په افغانستان کې د بېلابېلو لیکوالو لیکنې خوښوم. په ځانګړي ډول چې لولم د استاد غزنپر لیکنې چې هغه اره نوي لیکنه وکړي لوستو ته ډېر تږی یم او په ځانګړي ډول مې د استاد لیکنو ډېر څه زده کړي دي او لا هم د هغه د لیکنو د لوستو تلوسه لرم. یو غزل دی. کله نا کله یو څو ښکلي مې سلام ته راځي. یو څوک له ډېره وخته زړه ته راځي پام ته راځي. هغې به چېرته په خیرا کې هم یاد کړی نه یم خو زما یاده ده. شیبه په شیبه ګام ته راځي. اوف د لونګو شپه یې بیا په بغاوت تېره کړه. هغه ترې ستړی دی. هغه د شونډو جام ته راځي. چې چېرته کومه بدبختي په دې نړۍ پیدا شي خدایه دا ولې دومره ژر د پښتون قام ته راځي. سهار له کوره چې هغه شي مزدورۍ ته روان ستړی ستومانه زنګېدلی بیا ماښام ته راځي. دا ځواني مرګ عادل چې کله په کوڅه تیریږي د کلي نجونې هم سیل کوي او بام ته راځي.
د مشال لډیو خبریال سیلاب مسعود د جنوبی وزیرستان د یو ځایي شاعر عجب نور جذباتي سره خبرې کړې دي. جذباتي په دې وروستیو کې خپل کتاب چاپ کړی او وایي بلا ډېره ناچاپه شاعري ورسره اوس هم پرته ده چې چاپ ته لارې ساري.
د سولی وزیرستان ورنا ډب کوټ کرزی کلی و سدون کی عجب نور جذباتی د جذبات و ہندارا په نوم د شعرونو اولنای کتاب چاپ شوی مارکیټ ته راوتلی دی. د کتاب سرپاڼه رنګینه خوندوره ده. غرونه د غرونو په څوکو د لمر سترګې شغلې د غرونو په لمنو کښې رنګارنګ ګلونو او بیا د مست اباسین دریا په غورځنګونو چپو ته راغځېدلی دي. په دغې رنګ منظر پر اشتیا د عجب نور جذباتی د جذباتو عکاسی کوي. کتاب په شپتا پاڼو شپې شله مخونو مشتمل دی. نهه نظمونه یوویشت هایکو دولس دوه شریزې او د پښتو اردو اته پنځوس غزلونه پکښې لیک شوي دي. مشال ریډیو په دغه حوالې سره د عجب نور جذباتی نه ځنې پښتنې کړې دي. دغو پښتنو او د جذباتي ځوابونو ته لږ غوږ ونیسئ. سمرا مدا کیجی چه شاعری دل لگیا کڑے دا
دے کل نینا سوا یوت یا نہ اوخلا ترنن ورز پورا چه کیم پنځه درش کلا پیرا کیش ز شعر لیکم
دے جذبات و اندارا دے اولنای چاپ کتاب دا
دا دے مو اولنای کوشش او چاپ کتاب
دے چاپ کے دو قابل نور مواد ہلا رے او کنا
ویلنا مواد رو سرشتا دے ارمنی دنیا پنومو یو بل نا چاپ کتاب لارا پخا ارادہ می دو یا زری چاپ کو مارکیٹ تا روز
دے نو شاعرون ننی کڑ کے جنو آلات پو باریک شے شیرون لکھی ویائی
دے تیرے درش چلوشت کولے راسے پلارا بارا پشتونخوا کے چکم کڑ کے جن حالاتی آغی ٹول پشتون شاعرون او دے ون شاعرون پا خصوصی توگا اڑچاولی دی دے آری و شاعر کلام چے ویائی یا وروے دے موجودہ حالات اکاسی و پکشوین او ویائی
شا جذباتی چے دے جذباتو ہندارے نبا دے مشال اور دون کیو تا دے خپل خواش دے کلام کما نمونا وڑان دے کاوی
دے مو یو نظم دا چ دغه څ برخه و زت دے مشال ریډیو اور دین کی تا ور واو آغا دا مونږ رڼا غواړو دا نه چې ټوپکو نه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو نه په ټوپک څوک لوی مقام ته رسي تل په قلم و خپل مرام ته رسي چې څوک د علم ولور بام ته رسي آرام به مومي و آرام ته رسي په مکتبونو کې د علم مشالونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو پو پختونخوا اورونا نه لگاو سورای کېک دای پلمبو نس وزاو د چا کله کورونا نه ورناو پادیرو کورونا نه بدلاو په ګران هواد کې نه د چا انقلابونه غواړو مونږ د بچانو په لاسو کې کتابونه غواړو رضی چټولې دښمنۍ ورکې کړو رضی چټولې بدمرغۍ ورکې کړو د دې وطن نه بدرنګۍ ورکې کړو چې یو وجود شو ځان ځانۍ ورکې کړو چې مو پګړۍ چګې ساتي داسې نسلونه غواړو مونږ د بچیانو په لاسو کې کتابونه غواړو
اوس د نو چاپ شو کتابونو پاړه درته معلومات ترکو په سر کې ورزو کوټه تا او د صحاف کتابخانه ل استازي نسیم افغان اورو چې دوی په روستو کې س چاپ کړی دي
مشهور لیکوال محمد نادر ایوبی کنداری صاحب کتاب دی پاچاہان سکول داغه پسیم دا بل کتاب هم چاپ دی ڈاکٹر باقی درانی صاحب کتاب فکر تال دا د سیریټو فلسفه پاړه باندې کتاب دی دو کتاب مو د پخوانی شاعران څخه لکه دا ادم خیش کی دیوان هم مصر ادارې چاپ پتلې دی او بل کتاب د ادوی موثق دیوان دی او د پخوانی کتاب شاعران څخه دی د یوې زنان کتاب کتاب مو چاپ کړی دی د خړتی لکونج حنیفه زاهده ده د افغانستان د کلات اوسېدونکی ده انوربیه د شعرو کتاب چاپ دی د یو بل کتاب کړکې سړکې په نامه باندې دی ډېر ښه کتاب دی شاعر مولوی صدیق الله مشال صاحب دی دا زموږ د چاپ چاپ دی او یو بل کتاب دی چاپ بل کتاب مې د کتابخانې چاپ دی قسمت درانی صاحب کتاب دی درویش ترین صاحب ورو دی څراغونه لابلیږي
ل کوټه ورزو پکتیا ته او د علمی خبرندوی ټولنې لمشر محمد نسیم ناورو چې دوی تازه خبره کړې دي
په دغه تیر میاشت کې موږ تقریبا یو لس ارقام کتابونه چاپ کړي چې یو د درې ورځې کېږي چې رارسېدلې تقریبا یو پنځه ورځو پورې موږ یو تیریا د اجمل پسرلي ده البته دا کره کتنه ده د صدیق پسرلي صاحب په څلوریزو باندې کره کتنه یې کړې ده دا د چاپ راوتلی ده او ورپسې بیا یو بل کتاب ده په نوم د هدف او تصمیم نیول د ارواپوهنه کتاب ده چې دا خپله یوه ژباړه ده ساحل منګل کړې ده او د دې نه مخکې چې یو بل کتاب د ژباړه ده دغه او ویندور په نوم باندې ده لیکوال یې تیم پی بهاله په نوم باندې ژباړنې استاد الله فطرت دی نو د دې نه مخکې بیا پسې سیاسي ټولنپوهنه په نوم باندې کتاب ده چې هغه هم ژباړه ده د حقوقو پوهنځي کې درس کېږي او ورپسې
ته جزایی محاکم اصول کتاب ده چې هغه د حقوقو په برخه کې تدریس کیږي او د دینه مخکې بیا یو بل کتاب ده چې هغه ادبی زاویه ده د اجمل خولی کتاب ده د ادبیاتو په برخه پورې اړه لري.
گران اوریدونکو کتاب بهترین دوست ده دا دوست در نمرور نشی گینی بیا بل اسونه مروړی او هیڅ څوک بل اس نه درکوي خو خوسی خواګه وسی هوسا وسی تربیا پاک الله مو مل.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري
د باختر